درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ورځې 10 بجې دی. د ازادي رادیو خبرونه تمو هر کلی کو په دې ساعت کې دوه پروګرامونه لرو، نیمه نړۍ او د ازادي ملمه خو تر دې وړاندې بو زه اسمت ساروان د دې ساعت خبرونو تر بولم. وی زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 15.5 درجې و، نن سهار 15:15 د کندهار په شمول د افغانستان ګڼي برخي ولړسولې. د امریکا د جیولوژیکي سروې د راپور لمخې د دې زلزلې مرکز د بلوچستان ایالت په نوشکی کې د مځکې تر سطحې 10 کیلومتره لاندې و. د دې لپاره چې د زلزلې مرکز ډیر ژور نه و، ټکانې هم د زلزلې مرکز ته نږدې شدید و. تر اوسه پورې د دې زلزلې له کبله د سر و مال د احتمالي تاوانونو په اړه کوم راپور نه دی ترلاسه شوی. امریکایي چارواکو ویلي چې په افغان خاوره د پاکستان د هوایي بریدونو په اړه اندېښنه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ویډاند پیټل په یوه کنفرانس کې پرون وویل چې د پاکستان په هوایي بریدونو کې افغان ملکیانو ته د مرژوبلي په اوښتو خواشي نه دی او په پاکستان ژغ کوي چې د ترهګرۍ پر ضد هڅو کې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکوي. هغه هم داراز د خیبر پښتونخوا د میرعلي د شنبه پر برید هم اندېښنه وښوده چې و پاکستانی پوځیان پکې ووژل شول. د افغانستان پر خاوره د پاکستان د بریدونو په تړاو پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي چې دا بریدونه په کلکه غندي او د افغانستان په خاوره ښکاره تیری او د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی. کرزی ټینګار کړی چې پاکستان باید له داسې کړنو لاس واخلي ځکه چې د دواړو هیوادونو په زیان تمامیږي. د کابل پوهنتون شپېته محصلانو د چین سفیر بورس په نوم سکالرشیپونه ترلاسه کړل. د چین د شینوا خبري اژانس تر راپور لمخې دا بورسونه پرون دوشنبه په کابل پوهنتون کې په یو لړ مراسمو کې افغان محصلانو ته ورکړل شول. په افغانستان کې د چین سفیر ژاو شینګ په مراسمو کې وویل هیواد یې له افغانستان سره د زده کړو په برخو کې همکاري ته زیات اهمیت ورکوي. د شینوا پر اساس او شاوخوا زر افغان محصلان د چین په پوهنتونونو کې په زده کړو بوخت دي. همداراز 200 نور افغان محصلان په کابل پوهنتون کې په کنفیسیوس انستیتوت کې درس وایي. او د سوریې دفاع وزارت وایي اسرائیل نن سهار د دمشق په شاوخوا کې څو پوځي سیمې په توغندو وویشتې چې له کبله یې مالي تاوانونه پیښ شول. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې همداراز ویلي چې د سوریې رادارونو د اسرایلو د یو شمېر توغندو مخه ونیوله خو څو یې وچاودېدل. د غزې له جګړې سره هم مهاله پر سوریې د اسرایل بریدونه ډېر شوي دي.
نیما نړۍ
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د تاسو په نظر ولې یو شمیر نارینه د روژې په میاشت کې د کورنۍ لغړو سره تاوتریخوالی کوي؟
ما هم عمل درلوده د روژې میاشت کې، نو غیر حق به ما په زنانه او سیاسرو باندې لاس پورته کوو.
د نارینه و بد چلند هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې تر ټولو زیات بد اثر پرچا کوي.
ماشومان هم دس فکر کوي چې البته روزه دومره سخت کار ده، زما پلار یا زما مشر ورور یا زما کاکا یا زما بابا دومره کم حوصله ده او دومره جنگونه کوي. به همغه ده چې ماشومان له ماشومتوب نه مثلا د دوی حس د روزې د نیولو په وړاندې تغییر کوي.
دا کار د اسلام نظر څنګه دی؟
الله جل جلاله دې مونږه ولګي او تند ضرورت نه لري، بلکې دا مونږه ضرورت لري چې پروزي سره ځان جوړ کو. خپل روزه په مونږ باندې دومره مثبت تاثیر وکړي چې زموږ په ژوند کې بدلون راسي، مخصوصا په کورنۍ کې.
نن امدا موضوع چیرو په فایل کې د خلکو خبري اورو. بیا د اسلام د دین نظر هم د روژې په میاشت کې د تاوتریخوالي زیانونه روښانه وو. ملتیا مو وکړي. قدر من اردن کو د دینی علماء په خبره روژه د صبر حوصله او اسلام میاشت ده. روژه د دې لپاره نه ده چې یوازې خوراک او څښاک پکې نه وي، بلکې په دې میاشت کې خلک نیکو اعمالو، زغم او له نورو سره مرستې ته رابلل شوي دي. خو د خلکو په وینا یو شمېر نارینه د روژې په میاشت کې حق ناحق غوسه کیږي، په کور او له کور څخه بهر لانجې کوي، کله خو دا لانجې پر شخړو او یو د بل په وهلو هم تمامېږي. د کابل ښار یو تن اوسیدونکی چې خپل مستعار نوم جمشید را پیژني، دا مني چې د بر د روژې په میاشت کې د کورنۍ له غړو سره خشونت کوه، خو اوس پښیمانه دی. هغه یې د لامل په اړه وایي:
بالکل، ما هم عمل درلوده د روژې میاشت کې، نو غیر حق به ما په زنانه او سیاسرو باندې لاس پورته کوو. ما داسې فکر کوو لکه زه چې خپله زه یوازې زه روژه یم او نور څوک په کور کې روژه نه دي. یقینا چې ښه کار نه و، نو له هغه کورنیو څخه هم هغه د کورنۍ له مشرانو څخه ځوانانو څخه چې عمل لري او دوی په روژه کې غیر حق په زنانو باندې لاس پورته کوي، غصې کوي، له دغه کار نه لاس واخلي. ځکه ښه کار نه ده. زه خپله هم په خپلو کارو پښیمانه یم او له نورو خلکو څخه هم غواړم چې که دوی عمل لري نو دغه وخت د روژه ده دوی د خپل عمل پرېږدي تر څو په آینده کې له داسې مشکلات سره مخ نه شي.
د لوګر ولایت اوسیدونکي چې خپل نوم نه یادوي وایي چې د داسې نارینه ډېر لیدلي چې پرته له کوم دلیل څخه د کورنۍ په میرمنو باندې قهرېږي. په خبره یې دا کار پر ښځو باندې لوی ظلم دی.
له بده مرغه چې موږ ګورو په کورنیو کې چې ښځینه هم روژه وي او د ښځینه او مسؤلیت تر نارینه وو لا ډېرې زیاتې. دلته بیا علاوه پر دې چې ښځه باندې دومره فشار دي، دومره مسؤلیتونه ښځو ته متوجه دي، د نارینه وو زور او خشم سره هم مخامخ کېږي. په کورنیو کې مونږ ګورو او لیدلیم دي چې ډېرې فشار په ښځو باندې، او کله چې نارینه راځي خپل غصه په ښځو باندې کوي او دا هغه ورکوي چې مونږ روژه یو. حال دا چې ښځم په کور کې ډېر کار کوي، مسؤلیت ور په غاړه یې، د ماشومانو مسؤلیت ور په غاړه یې، ښځه مور ده، د نورو مسؤلیتونه په کور کې به یو ناجوړي نور کسان چې دي هغوی مسؤلیتونه ټول د یوې کور ښځې ته متوجه دي او ښځه یې په غاړه لري. دلته نارینه چې راځي، نارینه ګویا څه وایي؟ مونږ بیرون کار کوو، ټول مسؤلیت دغه ټول باج باید ښځه پورته کړي. نو دلته دغه د قاریدو لامل باید مونږ په روژه باندې وانه چو. دلته چې د نارینه خپله بې ځایه غصه په ښځې باندې کوي، دا واقعا یو ظلم ده، دا بیخي یو شرم ده. او ځینو ځایونو کې هغه ښه خواړه ښه شی هغه نارینه خوري، ټول زحمت په کور کې ښځه باسي، ښه شیان چې کور کې پیدا کېږي هغه به نارینه خوري، غصه به هم نارینه کوي. او دا یو بې ځایه غصه ده، دا یو ظلم ده چې له ښځو سره کېږي.
له دې میرمنې څخه مو پوښتلی دي چې په نظر یې ولې یو شمېر نارینه د روژې په میاشت کې تاوتریخوالی کوي.
د دې لپاره چې نارینه ټول عمر پر ښځو باندې ځان لوړ بولي او وایي چې موږ تر ښځینه لوړ یو، نو دغه روژه هم دوی داسې احساس کوي یا داسې چې دا روژه صرف مونږ نیولې دي او مونږ عبادت کوو، مونږ باید روژه هم سم وي، مونږ باید خوراک هم سم وي، دغه ټول امکانات باید دوی ته وي. نو هلدا چې ښځم روزه لري، ښځم انسانه ده او هیڅ فرق په دې کې تفاوت نشته. بس نو د کور د ټولو اوقات ریښیي خپله به هم ښه وخت نه تېروي په کور کې، او د کور هغه چاپېریال څه ده هغه ټولو د کورنۍ ټولو غړو ته خرابوي، د کورنۍ ټول کسان ترنه متاثر کیږي او ټول خپه کیږي. ولې دغه د برکتونو میاشت په خوشحالۍ سره نه تیروي چې په لانجو په خپګانی سره تیر کړو؟ د اسلام نظر هم که ګورو، نو بالکل ظلم او خشونت په دې بهانه چې زه روژه لرم او ما روژه نیولی، دا ناجایز عمل ده او دا د منلو نه ده. اسلام هیڅ کله د ظلم او د جبر دین نه ده، او د دې لپاره چې یو کس دا بهانه ځان ته جوړه کړي چې ما روژه ده، نو ما روژه نیول ده، ټول ته به په غوسه کېږم او ټولو باندې به چغېږم. حدیث شریف ته که څوک له تاسو سره شخړه کوي یا تا ته شکنځل کوي، نو ته بېرته په ځواب کې ورته وایه چې زما روژه ده. نو څوک چې د تا ډېر لوړ او قوي دلیل به همدا وي چې ته به وایې چې ما روژه ده، نو مونږ چې روژه نیسو یوازې په دې معنا نه ده چې مونږ خوړل او څښل په ځان باندې بند کړو او نور څه هر څومره لاسه کېږي که و خلک آزار کړو، خلک ته زیان ورسوو، یو څوک خفا کړو، نو هیڅوک که ښځینه یې که نارینه یې دا حق نه لري چې د روژې په بهانه د بل چا اوقات تریخ کړي، په چا باندې ظلم وکړي. نو دا د اسلامي اړخ نه او د اخلاقیاتو له نظره هیڅ توجیه نه لري او چاته د منلو وړ نه دي.
دا میرمن له ټولو نارینه اوس غواړي چې دا درک کړي چې میرمنې هم د دوی په څیر روژه دي. داسې دي نه ګڼي چې یوازې سړی روژه نیسي، بیا روژه خو د صبر او حوصلې میاشت ده، نه د جنګ او دعوی،
نه د خپل روژه خرابوي، نه د بل چا روژه خرابوي. که ډېر یو چاته غوسه ورغی، یو لس دقیقې د ځان ته کینی، تلاوت دې وکړي، ذکر دې وکړي، نو تا بنده بیا ښه اغېز لري، پس ته بیا غوسه نه یې، د کور چاپېریال به هم نه خرابېږي. دا یو ښه هیله ده او هیله هم دا ده چې نور خلک او ولسونه هم له کورنۍ مو له جګړو نه، له بدو خبرو نه ستړي سوي دي. راځئ چې یو ښه ژوند، یو ښه چاپېریال رامنځته کړو ټول روژه تیانی. نو هیله هم دا ده چې یو بل سره باید نیک او ښه اخلاق سره وکړو او د یو بل روژې خرابې نه کړو، زغم ولرو او حوصله ولرو. نو دغه میاشت باید په ډېر شکل او په ډېر ښه اخلاق، دا د هغه میاشت ده چې موږ ته د ښو اخلاقو لارښوونه کوي، او په دې سره یو میاشت چې یو څوک چاته بده خبره ونه کړي او دا خپل عادت وګرځوي، نو دا د برکت میاشت او دا د اصلاحاتو میاشت ده. نو یو انسان کولی شي چې په دغه میاشت کې خپل هغه بد عادتونه هیر کړي او ښه اخلاق سره ځان سنبال کړي او دا د ټول عمر لپاره همدغه کرکټر ځان ته غوره کړي. علم دا ده چې ورونه دغه ټکی په نظر کې ونیسي او د خپلو مور او خور او ښځې سره، خپل لور او خپل اولاد ټولو سره، بیا په جامعه کې، په ټولنه کې، بیرون له ټولو سره ښه او نیکه رویه وکړي، تر څو چې خپل روژه یې محفوظه وي او د بل چا روژې ته زیان ونه رسوي.
مدني فعاله سیما ستانکزی هم وایي چې دا ډېر زیله د دې شاهده وه چې د کورنۍ سړي میرمنو ته د ماشومانو په مخ کې غوسه کېږي، چې دا کار بیا په وینا یې بالکل مناسب نه دی. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
تر ډېره داسې په ناحقه سره یو سړی قهرېږي. ځینې کورنیو کې یوازې په روزې مبارک میاشت کې هم نه، بلکې په عادي ورځو او په عادي ژوند کې هم ډېری نارینه قهرجن وي او کله چې کور ته راځي ډېر بد رویه او بد سلوک له خپلې کورنۍ سره کوي. او همیشه مثلا داسې زیاتر زما په نظر داسې مونږ په یو مرد سالاره یا یو نارینه سالاره ټولنه کې ژوند کوو، نو دوی تر ډېره ځان ته د حق ورکوي چې باید غالمغال وکړي، باید همیشه دکتاتور واوسي، باید همیشه په میرمنو باندې حاکم واوسي. نو ځکه وخت نه وخت دغه رقم موضوعات هم رامنځته کېږي. تر ډېره حده دا موضوعات لیدل کېږي، یعنی نارینه خصوصا په روزه کې ډېر یو غیر عادلانه برخورد کوي، یعنی ډېر شخړه او ستونزه او مشکلات را جوړوي په کور کې. که ماشوم زاړي هم مثلا په داسې حال کې چې هغه مور هم روزه ده یا د کور نور غړي هم روزه دي، نور ښځینه غړي هم روزه دي، خو هغوی هیڅکله هم کوم عکسالعمل د ماشوم په وړاندې نه ښیي. اما که چیرې هغه کور کې نارینه وي او کله چې ماشوم زاړي، نو دا د روژې مبارکې په میاشت کې د نارینهو لپاره د زغملو وړ نه ده او په قهر کېږي. او همدغه راز حتی داسې هم رامنځته سوي دي په ډېری کورنیو کې چې نارینه وار کوي په ښځینه باندې، چې ته څه رقم مېرمنې یا څه رقم مور یا څه رقم ښځه یې، چې له ماشوم نه د پالنه نسې کولی او دوی زاړي او ما خوب ته نه پرېږدي یا دا یا هغه. نو بیا کله چې مثلا تور سره استدلال کوي، اول خو ستا استدلال نه مني، بیا وایي چې یعنې مونږ خو داسې دوی بعضی سګرټ وهي، بعضی نسوار وهي، نو وایي چې مونږ عملي یو او مونږ ته ډېره سخته ده روزه، نو تاسو باید په دې وخت کې له مونږ نه ځانونه بچ کړئ او له مونږ سره ځان ونه وهئ او په ټکر کې نه سئ. نو هغه د مرستې موضوع خو هیڅ نه پرېږدي، اصلا له مېرمنې سره مرسته او همکاری نه کوي. حتی کله کله داسې هم کیږي چې د کور نارینه هغه زمن دی، یعنی په کور کې مور هم ده، سره د هغه مور سره هم یې دوی په نس ګرځولی دی او همدا غرض شیدې ورته ورکړي، بې خوبي ورسره ګاللې ده، بل اخره یې ثمر ته رسولي. نو د هغه په وړاندې هم بیا دغه حس دوی ته پیدا کیږي چې باید د مور په وړاندې هم باید همدغسې یو امرانه حس ولرم، او ټول باید له مانه عبرت وکړي، او ټول باید له مانه وویریږي کله چې زه راځم، ټول باید ما ته احترام ولري. دا هغه ستونزې دي چې فطرتاً نارینهوو کې شته، خو ډېر امرانه شکل سره خبرې کوي او همیشه ځان حاکمه غواړي په دوی باندې ونیسي، او په داسې حال کې هر څه څه دي، یعنی که روزه ده که لمونځ ده که هر څه دي، یعنی همزمان هم په نارینه او هم په ښځینه مسلمانانو باندې فرض ده. خدای پاک ده نه دي ویلی چې نارینه دی روزه وي او ښځینه دی نه وي، خو سره له دې هم ښځې هم د کور کار پخلی د ماشومانو روزنه او هر څه ته یعنی ځان رسوي، خو بیا هم له مقابل لوري نه چې نارینه ده په دوی باندې دیکتاتورانه عمل کیږي، او داسې فکر کوي چې دا اوس یوازې موږ روزه یو، نور هیڅوک روزه نه دي، بس موږ په مقابل کې هیڅوک حق نه لري غږ اوچت کړي.
د تاسو له نظره اول یو شمېر نارینه روژه بانه کوي او په کورنۍ کې جارو جنجال کوي؟
اصلا مونږ دغه د روزې په هغه اصلي او اساسي معنا باندې نه پوهېږو. روزه اصلا په دې معنا نه ده چې ته مثلا شخړه وکړې، ته مثلا ستونزه جوړه کړې، ته مثلا مشکلات رامنځته کړې، ته مثلا بې عدالتي رامنځته کړې، بلکې روزه د دې لپاره په مونږ مسلمانانو باندې فرض شوی ده تر څو یو خو له صحي اړخ نه روزه مهمه ده چې باید مونږ یې په کال کې یو دفعه ونیسو، ځکه ځینې هغه صحي ستونزې چې مثلا د چربو یا مثلا د اضافه وزن د کمولو لپاره یا مثلا د کرسلور د راټیټولو لپاره یا مثلا هغه چربیان چې مثلا په یا غوړ چې زمونږ د زړه شاوخوا مثلا نیسي یا مثلا د جګر شاوخوا مو نیسي، نو د روزې په نیولو سره د له منځه ځي او موږ سات یا به کیږو ښه کیږو. او له بلې خوا نه موږ د روژې په نیولو سره رحم په موږ کې پیدا کیږي تر څو موږ هغه ماشومان هغه کورنۍ درک کړو چې هغه دوی په شپو شپو په ورځو ورځو مثلا وږي ګرځېدلی دي، سم خواړه یې نه دي خوړلي، یا مثلا له څه رقم ستونزو سره مخ سوي دي. او د روژې مبارکې په نیولو سره موږ د هغو دغه وضعیت هم حس کولی شو، او ډېر په دې اړه فکر کوو چې موږ باید خپل همنوع ته چې هغه یو انسان ده او یو مسلمان ده باید مرسته وکړو، کومک وکړو تر څو هغوی هم لکه موږ غونته سم خواړه وکړي، پوره انرژي واوسي او ښه صحت ولري.
په کورنۍ کې تاوتریخوالی تر ټولو زیات بد اثر پر چا کوي؟
دغه بد عادتونه د کور هغه چاپېریال د کور هغه بنسټ خرابوي، او دا موضوعات ماشومانو پر روحیه هم بد اغیز او بد تاثیر لري. نو په ټوله کې بیا ماشومان هم داسې فکر کوي چې البته روزه دومره سخت کار ده چې زما پلار یا زما مشر ورور یا زما کاکا یا زما بابا دومره کم حوصله ده او دومره جنگونه کوي یا ده کوي یا شخړې رامنځته کوي یا مثلا ځان لوړ نیسل د نورو نه. بیا همغه ده چې ځینې وخت مثلا ماشومان له ماشومتوب نه مثلا د دوی حس د روزې د نیولو په وړاندې تغییر کوي، د روزې د ارزښتونو په اړه تغییر کوي، ځکه چې دوی وایي نو یعنی روزه دومره بده ده چې دوی په نیولو سره دوی مثلا جنگ کوي، شخړه کوي، او دا احساس نه لري مثلا دا روزه یوازې مونږ نیولې ده او بس نور د ښځې مونږ ته مینځې ګرځي او مونږ به مثلا ښه خواړه به د کور مونږ خورو او ښه څښاک به مونږ کوو ځکه چې مونږ روزه یو او د دې تر څنګ مونږ نارینه یو. نه، که چیرې مثلا مونږ لکه څنګه چې د یوه نارینه بدن خوړو ته او انرژي ته ویټامین ته ضرورت لري، همدغه راز د یوې مېرمنې بدن هم دې موضوعاتو ته ضرورت لري. نو پس عدالت په نظر کې ونیسو، همیشه مساوات په نظر کې ونیسو، کله چې دسترخوان په سر کینو هر څه باید په پام کې ونیسو او ټولو ته یو رنګه خواړه ورکړو او یو رنګه ټول له دې مشترکه دسترخوان څخه مستفید سي. لافغان کورنیو څخه هیله او غوښتنه دا ده چې په کورنیو کې باید بد چلند بد سلوک ونه کړي، له خپلو مېرمنو خو خویندو او میندو سره باید همکاره واوسي، ښه چلند ولري، د کور په کارونو کې ورسره مرسته وکړي. د کور کار یوازې د یوې ښځینه مسؤلیت نه ده، بلکې یو نارینه هم کولی سي چې له هغوی سره مرسته وکړي، او هیڅکله د هم د احساس ځان ته نه ورکوي که چیرې زه فرزان دغه کار وکوم یا د دې کار په کولو سره شاید د ما هغه مردانگی شان و شوکت سره مثلا تړاو و نه لري، او شاید د زما هغه حس برتري مې را خرابه کړي، یا مثلا شاید د زما هغه ترتې په کورنۍ کې خرابه کړي. نه، که چیرې موږ غواړو چې یوه ښه کورنۍ ولرو، یو ښکلی چاپېریال ولرو، له مینې او ډک محبت څخه ډک ژوند ولرو، نو باید همیشه یو بل ته په مینه وګورو، یو بل ته په مینه خبرې وکړو، او یو د بل درناوی وکړو.
خو ټول نارینه بیا هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې په کورنۍ کې تاوتریخوالی نه کوي، ځکه پوهیږي چې د دوی قهر د کور آرامه فضا نارموي، او په خبره یې د روژې ثواب په ګناه بدلیږي. دا خبره د کابل اوسیدونکی نجیب کوي.
ځینې هغه دوستان دي، هغه نارینه دي چې یا عمل لري یا سګرټ یا نور نشه توکي استفاده کوي، په روزه کې کم خلقي کوي، بدخلقي کوي. مونږ فضل د خدای ده چې هیڅ عمل نه لرو او له دغه جملې نه نه یو، او په عین حال کې مونږ په کار هم داده، او مونږ خپله کوشش کوو چې په روزه کې خپل ماشومانو سره ښه چلند وکړو، او په عین حال کې خپل میرمن سره کومک وکړو، لاس ورکړو، او تر څو د کور په کارو کې یا د ماشومانو په آرامولو کې سهم واخلو، ځکه هغوی هم انسان ده، هغوی هم روژه نیولې. دا چې موږ روژه نیولې خو میرمنې هم روژه نیولې، نو دې لپاره په کار ده چې موږ هغوی سره کومک وکړو، او په کارو کې ورسره سهم واخلو، او حداقل ماشومان قرار کړو. همدارقم که دا هم کومک وکړي نو ثواب به څو چنده زیات شي، ځکه هغوی هم انسانان دي، او په دې ډول کولی شي چې سهم واخلي. دا خلک سهم نه اخلي، مرسته نه کوي، کولی شي چې بدخلقي ونه کوي، او عبادتو کې تلاوتو کې یا ځان بل چیرته بوخت کی.
د اسلام له نظره که چیرې د روژې په میاشت کې د کور دننه او بهر تاوتریخوالی وشي، له ثواب څخه یې ګناه زیاتیږي. دیني عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر په دې عقله وایي،
روزه یو ځانګړی عبادت ده چې د بنده او د الله رب العزت ترمنځ یو راز ده، او د تربیت لپاره بهترینه زانګو او بهترینه زمینه او بهترینه مدرسه ده. د تربیت تقاضا دا ده چې د انسان ظاهر او باطن دواړه اصلاح سي. د روزي صرف دا معنا نه ده، او خاص دا معنا چې سړی خوراک او سکاک او د جنسي غرایزو رفعونه کې، بلکې د روزي معنا دا ده چې یو مؤمن ظاهر او باطن روزوي، او د په باطن باندې د ظاهري نخړلو نسکلو تاثیر په باطن باندې مثبت راسي، او صله پیدا کی، اخلاق پیدا کی، ښه خبرې وکړي، ښه عمل وکړي، او ښه کردار وکړي. دا د روزي مقصد دا، او روزه د دې لپاره فرصوي د انسان اصلاح کی. الله سوی لعلکم تتقون، د دې لپاره ستاسو وساتل سي. تقوا څه معنی؟ ځان ساتنه له هغه کار نه چې خدای خپه کیږي. ځینې خلک روزه نیسي خو متاسفانه هغه روزې نه هیڅ ژوند ته برکت نه وي، د روزې نه ژوند باندې تاثیر نه وي. بیا اوسېلګي کوي، شور کوي، غالمغال کوي، کورنۍ باندې مخصوصا اله دا ولې پاخه سو، دا خام سو، دا څنګه سو، ولې زر ډوډۍ نشته، ولې. حال دا ده چې دغه د کور والا ټول روژه نیولې ده. هغه ښځه چې کار کوي هغې غریب هم روژه نیولې، هغه جنۍ چې کار کوي هغې هم روژه نیولې، که هغې ته لور وي، که هغې ته انګور وي، که هغې ته کډه او میرمن وي، که هغې د تا خور وي، که هغې ته مور وي، که څوک وي، خو دغه کورنۍ کې به یو کس وي چې هغه به می تا غوندې روزه وي. او ځینې خلک بیا بیا اوسېلګي وکوي، هله روزه مې نیولې ده، روزه ده، او تاسو ولې دغه کار کوئ؟ بې خبر له دې نه چې دا روزه یوازې ته روزه نه یې، بلکې هغه هم روزه دي. د روزې یو معنا هم صبر ده. صبر په همدې معنا سره چې یو مؤمن باید داسې صبر ولري، ځان داسې په صبر وګرځي، او داسې صبر وي چې د ده په ژوند کې باید هغه د صبر آثار معلوم سي. صبر دې ته نه وایي چې زړه کې ما خدای صبر، بلکې صبر دې ته وایي چې خلک دې تا زغم د تا تحمل او د تا په اخلاقو خیګنه او د تا په کردار کې مثبت بدلون خلکو ویني. د دې معنی صبر ده. د دې معنی صبر نه ده چې بس ما صبر وکړ، صبر به کوم، څه نه خورم، څه نه سکم، بلکې دا نه خوړل او نه سکل دا خو امساک ده، ځان ساتنه ده. ځینې وخت د طبي لامل لپاره هم خلک یو څه شی نه خوري، صحیح لامل لپاره هم ډاکټر ورته ویلي څه به خوري نه سکې نه. ولې روزه چې چیشته روزه ویل کېږي تاثیر کوي، هغه دا ده چې د انسان په کردار کې بدلون راسي.
اغلی کبسر ده هم وایي چې که څوک خپل اعمال نشي سمولی، روژه نیولې ګټه نه لري.
پیغمبر صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم فرمای: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. وكيوتوك غلط خبر او غلط وینا او غلط دروغ او غلط گناه خبر پری ندی او دی گناه عمل پری ندی، نو الله ضرورت نلری چې د ځان وګی تګی ساتلای دا. یعنی الله جل جلاله دی مونږه ولګی او تند ضرورت نلری، بلکې دا مونږه ضرورت لري چې پروزی سره ځان جوړ کو خپل. دا د روزی سره ځان جوړول دا د مونږه دنده ده. یعنی د مونږ وظیفه ده، د مونږ مسؤلیت ده چې مونږ ځان روزی سره جوړ کو. یعنی روزه مونږ باندې دومره مثبت تاثیر وکړي چې مونږ په ژوند کې بدلون راسي، مخصوصا په کورنۍ کې. ځکه دا کورنۍ کې بدلون دا لومړی پایه د بدلون ده. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمای: خیرکم خیرکم لأهله وانا خیرکم لأهلی. وای تاسو کې بهتر هغه د خپل کورنۍ ته بهتر وي او زه خپل کورنۍ ته بهتریم. اوس نو د مونږه دنده ده، د مونږ مسؤلیت ده، د مونږ وظیفه ده. الله جل جلاله مونږ نه پښتنه کوي چې روزي کې باید دا بدلون راشي، مونږ کورنۍ سره ښه چلند وکړو، له اهل بیت سره ښه چلند وکړو، له اولادونو سره ښه چلند وکړو، له ورونو سره ښه چلند وکړو، له خویندو سره ښه چلند وکړو. همدارقم د کورنۍ ټول وګړي او غړي یو له بل سره ښه چلند وکړو. دا د اصلي مسؤلیت، اصلي رسالت دی مونږه همدغه ده. نو د روزي معنا تنها ځان وګي ساتل نه دي، که چا په اخلاقو کې مثبت بدلون نه راغلی، روزي د ته ګټه نه ده کړې، د روزي نه ګټه نه ده اخیستې، فقط ځان وګي ساتلی. او د مقصود شریعت تنها وګي ساتل نه دي چې ځان وګي وساته ولګا، مقصود نه ده، بلکې مقصود اصلاح ده. لعلکم تتقون معنا هم دغه ده چې تاسو کې داسې بدلون راسي، داسې تقوا په درکې راسي چې دغه په ترس کې تاسې ژوند کې یو مثبت بدلون خلق عمومي خلق وی ویني. نو له دغه وجه نه هغه خلک چې بیا وسیلګي کوي په روزي کې او جنگ جګړې کوي په کورنۍ کې یا په بیرون کې، دا د روزي په مقصد نه دی پوسی او د ځان خالی وګي او تګي ساتلی. پیغمبر صلی الله علیه و الی وسلم فرمای: فرب الصائم ليس له من صيامه الا الجوع. وای ډیر داسې روزداران دي چې غیل ولګ نه بل څه نور تحصیلېږي. یعنی معنا دا چې روزي نه بهره نه اخلي، روزي نه ګټه نه اخلي. اوس د موږ مسؤلیت ده، د موږ رسالت ده، او د موږ دنده ده چې په عبادت کې بیرونی او ظاهري بدلون د موږ په ژوند کې راسي. او هغه به په اخلاق کې شروع کیږي، او اخلاق له کورنۍ نه شروع کیږي. کورنۍ کې که داسې بې حوصلګي او بې هغه، نو ده هسې خپله خوله تړلې ده او خولې ته خولبویو راچولی، بلکې د روژې نه کوم ګټه نه ده اخیستې.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې روژه د صبر او حوصلې میاشت ده. ټول وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې لمیرمنو سره تاوتریخوالی د اجر او ثواب پر ځای ګناه ده. په دې هیله چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211416401. دا به د دې اونۍ خپرونه تر بیا ښې چارې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي راډیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00420211401.
د ازادي ملما.
السلام علیکم،
د ازادي میلما بل پروګرام ته شراغلاست. نن مو یو تاند افغان ځوان سببون د ویزی میلما دی چې د چک جمهوریت د کرکټ په ملي ټیم کې یو مهم لوبغاړی دی چې ښه اوپنر او میډل آرډر ګڼل کیږي. دی له 2018 میلادي کال راهیسې په چک جمهوریت کې اوسي او د دغه هیواد لپاره په بیلابیلو مسابقو کې برخه اخلي. چک د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې د کرکټ په ډګر کې ډیر نه دی ځلیدلی، خو اوس په دغه هیواد کې کرکټ د ودې په حال کې دی او په دغه هیواد کې د کرکټ د میدانونو شمیر هم زیات شوی دی. اوس په دغه هیواد کې د کرکټ د کلبونو شمیر تر 30 اوښتی دی. نن می د ازادي میلما پروګرام کې له سببون د ویزی سره خبرې کړې او پیل کې مور څخه پوښتنه کړې چې چک او کرکټ څومره سره نږدې سوي دي.
منګ چې څنګه په 2014 کې چې چک ترالو به پته منګ په پایتخت کې په پراګ کې زه ما په افغانستان کې ډېر ښه کرکټ کړو. دلته چرالمه نو کرکټ نو بیا یو شپږ میاشتې بعد ما سه یو ګوګل کې سرچ کو د مالچی تر کوم کلبي کرکټ می سرچ مکو یو کلب می پیدا کو په نوم د باربیرینز. نو هغه ته ما ایمیل وکړو، هغه به ته ما ته جواب راکړو. بیا زه ورلم. نو هغه وخت کې په 2018 کې تقریبا 4-5 کلب وو په چک کې. نو بس آرام آرام سره اوس په ټول چک کې 2 کلب دي. نو کرکټ اوس ډیر مخکې تللی ده په چک کې، ځکه موږ په لکه آی سی سی په رینکینګ کې په T20 کې پاول کې چې موږ کرکټ سٹارټ کوو موږ په 6 نمبر کې. نو اوس همداسې موږ 250 ته راغلی سو. نو موږ ډیر آی سی سی ډیر T20 او T10 40 اور موږ ډیر لوبې وکړلې. اوس چې دا نو موږ آی سی سی رینکینګ کې ډیر مخکې راغلی سو.
دا وایي څه ویلی سو چې په چک جمهوریت کې کرکټ دقیقا په کوم کال کې پیل شوی دی؟
نو دا خو به دقیقا زما په یاد نه وي، خو چې خلک دلته تقریبا یو موږ سره یو سو ټیم کې لکه سینر لوبغاړي دي، هغه ویل موږ چې راغلي و دلته په 2001 کې. نو هغه وخت کې مو کرکټ لګ لګ کېدلو. نو دقیقا څه دا دغه نه خبر نه یم چې په کوم کال کې پیل کړو، خو 2001 هغه ماته ویل چې 2001 کې موږ دلته کرکټ شروع کړو.
د وی سی په 2010 میلادي کال کې چې موږ تازه راغلي وو، د خپل ځینو همکارانو سره د پراګ په ځینو برخو کې کرکټ کاوه، خو ځایي خلکو به ننداره کوله او په ور ور همدا پښتنه کوله چې تاسو کومه لوبه کوي. معنی دا چې دوی ډیر بلد نه ور سره. اوس وضعیت څنګه دی؟ څومره غیر سره دی شي؟
اوس خو ډیر ښه ده، ځکه موږ چې په 2010 کې چې موږ دا زمونږ دوه ګراوند په ټول چک کې، نو اوس خو 15 ګراوند موږ لرو. نو اوله کې چې موږ هم کرکټ کوو نو خلکو به ډیر ګټلې، به موږ نه پوښتنه کوو چې دا تاسو کومه لوبه کوئ. نو به ورته موږ تشریح ورکول چې موږ کرکټ کوو. نو اوس چې موږ کوم ګراوند کې لوبه کوو، که د آی سی سی او که د زمونږ ډومیسټک لوبې، نو ډیر خلک راځي تماشې ته راځي هلته کینی.
دا ویز صاحب، دغه ټیمونه چې تاسو یاد کړل چې په چک جمهوریت کې جوړ شوی دی، ټول په پراګ کې دی که د چک جمهوریت په نورو ښارونو کې هم دی؟
نه، په د چک په نورو ښارونو نم. دلته موږ په پایتخت پراګ کې موږ تقریبا 11-12 کلب لرو. نو بیا په نورو ښارونو کې دغه سي دوه درې کار یو ښار نه دوه درې کلب دي. نو ټول څلورویش درویش کلب دي. نو بیا لوبه موږ چې کوو موږ په پراګ کې کوو، ځکه موږ په پراګ کې ډیر ښه میدانونه لرو، دوه لکه خیسته میدانونه لرو. نو په دې کې موږ به T20 او سلوی خوري چې ورته موږ وې هغه موږ به دغلته دغه کوو، ټورنمنت هم دلته په پراګ کې کوو.
په مهمو نړیوالو مسابقو کې زیات اروپایي هیوادونه نه وي، یوازې هالند یو څو نور هیوادونه دي چې په دغه مهمو نړیوالو مسابقو کې حضور لري. څه فکر کوي چې چک جمهوریت به کله هغه پړاو ته ځان رسوي؟
نو اوس خو چک ډیر مخکې تللی ده. اوس موږ ښه لوبغاړي لرو، زمونږ لوبغاړي تللي وو لندن ته تللي وو ټریننګ دپاره. نو زمونږ په دغه شپږمه میاشت کې په همدغه کال کې زمونږ د 2018 T20 نړیوال جام ته زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند ده. نو هغې ته موږ ډېرې امادګینې نیولې دي. چک چې دا آینده ډېره ښه ده، ځکه چې ډېر ښه کرکټ اوس پکې کیږي.
بلې، په دوی کې بالران ډېر تکړه دي که توپ وهونکي؟ کومه برخه کې د دوی استعدادونه ډېر د پام وړ دي؟
نو چک چې دا چک په بیا په بیټنګ کې ښه ده، ځکه زمونږ بالران موږ لرو خو هغه نه سپیډ نه لري سونه چې دا نړیوال بالران یې لري. نو په اروپا کې اوس چې دا زمونږ په چک کې ملي ټیم کې چې دا موږ سره اوس بیټسمینان ښه دي.
دا خپل ځایي خلک دي که د نور هیوادونو وګړي هم په هغه کې شامل دي.
نو اوس چې دا مونږ د چک نه د ډېر د خوشحالۍ خبر ده چې د چک نه مونږ په سکواډ کې مونږ دوه نفران لرو، خپل د پراګ اوسیدونکي دي او نور چې د انډیا مونږ سره دي په ټیم کې، د انګلند مونږ سره دي او د یو دانه د استرالیا هم ده.
او تاسو ول چې په چک یا په پراګ کې دوه میدانونه دي، فکر کوي چې دا کفایت کوي که تاسو فکر کوي چې د چک جمهوریت په نورو شارونه کې هم دغه سي میدانونو ته ضرورت شته چې خلک له تمرین وکولای شي؟
نه دا خو کفایت نه کوي، ځکه چې دا دوه ګراوند دي او کلبونه ډېر بيخي ډېر دي، ځکه چې په چک کې چې دا شنبه او یک شنبه درسته ورځې نو په دغه کې دا لیګونه په دغه ورځو کې کیږي. نو اوس چې دا اوس په یو بل ګراوند باندې کار روان ده، بل په د چک په د پراګ په د چک په بل خار کې د برنو په نو باندې خار ده چې په هغه کې په یو ګراوند باندې کار روان ده. نو په دغه تقریبا په درې سالورو میشته کې به دغه ګراوند سر ته ورسیږي، نو موږ بیا تقریبا شپږ وو ګراوند بیا دغه سیزن ته به آماده یو.
نو دې معنا دا ده د ویزی سب چې د چک حکومت ملاتړ کوي هم په مالی برخه کې او هم په نور برخه کې.
هو اوس خو اوس چې دا موږ په دغه دوه کال تیر شوي دوه کالو کې موږ ډېر ښه مسابقې وکړې، موږ ډېرې بریاوې لاسته راوړې دي. نو اوس چې دا چک چې موږ ډېر سپورټ کوي.
دا ویزی صاحب، د کرکټ نړیواله شورا ICC څه فکر کوي چې بلاخره به خپل دغه د ملاتړ کچه څومره زیاتوي د چک جمهوریت د کرکټ څخه؟
نو مونږ چې څونه ډېرې لوبې وکړو د ICC مونږ شلوریزه نړیواله لوبې چې څومره ډېرې وکړو، لکه T20 چې مونږ فل ممبر ICC لوبې چې مونږ څونه ډېرې وکړو، زمونږ به ایکسپیرینس هم ډېر شي. که مونږ لوبې وبېلو نو کومه پروا نه کوي، زمونږ به ایکسپیرینس ډېر شي. نو هغه به بیا مونږ د ICC د نظر لاندې راشو، بیا لکه سپورټ به مونږ ته ډېر شي، پام به مونږ ته راواوړي.
بلې دا ویزه صاحب، که د خپل مزل پاره وای چې تاسو دلته راغلي، مخکې یادونه وکړه چې د ګوګل د لارې مو بلاخره یو ځایي ټیم پیدا کړ، اوس تاسو رول څه دی د چک جمهوریت د کرکټ په ډګر کې؟
او لکه څنګه چې تا وویل، او بس ما د یو ګوګل د لارې پیدا کړو، بس تقریبا ما سلور کاله ډومیسټیک دلته لوولو بول، هغې نه بعد زما دا سلورم کاله چې زه ملي ټیم کې لوبېږم. زه خپل لیفټي لکه چپلاس توپونکی یم او اوپنر بیټسمین یم، لکه اول زه اوپننګ ته راوځم، میډیم فاسټ بالر یم. نو اوس چې دا نو پر ځان مې ډېره خواري شروع کړې ده، فټنس مې ښه هفته کې سلور ورځې فټنس ته مې وخت ورکړی ده. نو کرکټ هم همدغه سه هفته کې درې ورځې کرکټ هم پریکټس کوو، ځکه چې موږ په شپږمه میاشت کې موږ د T20 نړیوال د 2018 ورلد کپ ته موږ کوالیفای راوند ته موږ آمادګي نیسو.
بله، په افغانستان کې مو څنګه کرکټ زده کړی وو؟ په کابل کې مو کاوه که په ننګرهار کې؟
او ما په کابل کې کرکټ فایل کړی او ما خو دا ټیپ بال کو ټینس بال به مې کولو. نو بیا باندې غلطه زمونږ د ګراوند خواته د هډبال د کرکټ میدانونو بس هغه سره مې شوق پیدا شو، بیا مې هلته لګه اکیډمی شروع کړل. نو هلته مې لکه ښه کرکټ کولو، هلته مې ډیر کرکټ تقریبا سلور کاله ما په افغانستان کې هډبال کړی وو.
بله، د وزیر صاحب، نه کرکټ نن سبا په افغانستان کې په یو محبوبه لوبه بدله شوې ده. حال دا چې نه په تیرو دیرشو کلونو کې یا څلوېښتو کلونو کې دومره ډېر کرکټ په افغانستان کې نه کېده. تاسې د څه برکت بولئ؟ د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له برکته زیاتو ځوانانو او ماشومانو دغه لوبې ته مخه کړې ده که څنګه؟
او د غټ مثال به سالې سره تر درکم، راشد خان دا، محمد نبی دا، مجیب دا، چې په ډېر لګونو کې په استرالیا کې، په بنگلاديش کې، په IPL کې دی، په انډیا کې ولوبېدل. نو ته زمونږ دا کرکټ چې مشهور شو ډېر مخکې چلاړلې. نو دا هم دا وجه دا هم دغه سلور پنځه لوبغاړي زمونږ د افغانستان په ټوله دنیا کې وځلېدل، خفر پومیسې وکړو. نو دغه وجه د چوس په ټوله دنیا کې افغانستان کرکټ چې دا نو آر سوګي پیژن او ډیر مختم لاړلې.
دا ویدې چې په افغانستان کې نن سبا تاسو به هم لیدلې زیات ماشومان او ځوانان په لارو کوڅو او میدانونو کې په کمو امکاناتو کرکټ کوي. څه فکر کوي چې همدغه کسان چې د دوړو او خاورو نه ډکو کوڅو کې نن سبا کرکټ کوي په هغه محلي سطحه، دوی به بل اخره د کرکټ ستوري وي په دوی کې؟
او که وګورې دا نوین الله د افغانستان دا اوس تقریبا پنځه سلور لوبغاړي دی دمدغه زین راغلي، زحمت یې استلې ده، شپا ورځ نه دا غتلې بس دی خپل زحمت ایستلې دا خو افغانستان کې چې دا لکه ډیر سہولت نشته خو اوس په دغه څلور کالونو کې افغانستان ډیر ډیر خارونو کې ډیر کابل کې په تیر ننګرهار کې ډیر اکیډمۍ نه جوړې شوې دي نو اوس کرکټ چې دا ډیر مخکې تلې په افغانستان کې
دا افغانستان غوندې هیوادونه چې دغسې کمو امکاناتو کې کرکټ پیلوي چې معیاري میدانونه هم نه وي په ماشومتوب کې زیات ماشومان په همدغو کمو امکاناتو تمرینونه کوي دوی بیا بالاخره څنګه کولی شي چې د نړۍ دغه مهم ټیمونه مات کړي د هغوی په وړاندې مقابله وکړي هغه ټیمونه چې بیخي خورا زیات امکانات هم لري
نو که وګورې ما ته یو مثال مې درم کو دا د افغانستان دا پنځه لوبغاړي چې دي دا فضلاق فاروقی دا خپل د قندوز ته د خپل قصې ما اوریدلې دي د موجیب چې دی ویل مونږ په غرونو کې مونږ لکه اوارز پیچ مونږ نه درلودو مونږ وای بس خپل زحمت به میستو نو بیا مونږ وای کابل ته رالو دا غي بدل تم وای س ګراوندونه او نیټونه او هغه کې مونږ پریکټس وکړو نو ار کس چې خواري وکي نو ډیر زر دغه ترازی
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او لوبغاړي ستاسو ملاتړ څنګه کولای شي چې د چک جمهوریت دغه ټیم چې دی د نورو ټیمونو غوندي وکولای شي د مهمو هیوادونو له ټیمونو سره مسابقې وکړي
او سالی صاحب نو موږ باید ډېر شلوري سره نړیوالې لوبې وکړو لکه ټی ټوینټي آی سی سی لوبې موږ باید ډېرې وکړو نو کسا کالی منگا دیر تورنمنٹو نلرو پا طول اروپا کی بسا کالی تقریبا منگا یول سٹور لرو نو کچیر دا منگا پا دا یول سٹور کی لگی یو سو لگی کامیابین منگا لاس تراغ للی نو بیا با منگا پا دنیا کی با دا چه کرکت با خلق و پیجنی چه چه کم یو ٹیم لری
دا افغانستان دا کرکت ملی ٹیم سر دا مسابقو کم پروگرام لری یا تاسو کرکت بورد سر خبری کردی دی؟
نه تر اوسه پورې خو دغسې پروګرام نشته ده خو مونږ د یو خو د آیرلند ملي ټیم ده چې هغه خو فل ممبرشپ ده نو هغې زمونږ د یو منیجر سره خبرې کړي دي چې زمونږ دلته فرسټ کلاس کېږي نو تاسو کولی شئ چې مونږ سره دلته مسابقه والی مونږ وایي ګراونډ هم لرو نو مونږ هم دغه پلان کې هم دسه کالی چې مونږ به آیرلند ته ځو او هلته به دا مسابقې کوو نو که چېرته مونږ دغسې په دغه ځای کې د آیرلند سره یا په فل ممبرشپ د یو ای سره دغه سره لګي مسابقې وکړو نو بیا کولای شو چې مونږ آر یو ټیم سره مونږ مسابقه وکړو
بله ما هم دا خبره کوله چې زیات کسان په دې باور دي چې د نړۍ له لومړۍ درجه یا دویمه درجه ټیمونو سره که دغسې نوي ټکېدلي ټیمونه مسابقې وکړي نو دا یې هم پر تجربو باندې مثبت تاثیر کوي او هم پر روحیه باندې نو دغسې یو پروګرام خو به خامخا لري
او په آینده کې مونږ ډېر پروګرامونه لرو لکه اوس زمونږ د آیرلند سره چې دا سیریز کې چیرته زمونږ کوچ هغې سره خبرې وکړي زمونږ منیجر نو که دغه سیریز وشي نو زمونږ به که مونږ یو دا لوبې ومبیلو پنځه لوبې ټی ټوینټي لوبې د شل اوریزه که دا مونږ ومبیلو نو مونږ ته کوم دغه نه کړي ځکه مونږ به د هغې نه څه زده کړو ځکه هغې ډېر سینیر لوبغاړي دي نو مونږ به د هغې نه څه زده کړو هغه به مونږ بیا په ځان عملي کړو مونږ به همدغسې مخکې سلو ځو که که دغه دا پنځه لوبې مونږ ومبیلو مونږ به هغې نه اکسپیرینس واخلو دغه به مونږ په ځان عملي کړو مونږ به ډېر په دغه څه چې مالته زده کړي دا به په ځان عملي کړو نو په آینده کې بیا زمونږ په درد خوري
صاحب د چک جمهوریت مهم لوبغاړي څوک دی چې فکر کوي چې د کرکټ په ډګر کې ښه آینده لري
نو مونږ سره په ټیم کې اوس تقریبا دوه درې لوبغاړي ډېر ښه دي ځکه ځوانان هم دي او زه خپل ما تقریبا آی سی سی یو دیرش لوبې کړي ټی ټوینټي نړیوالې لوبې ما کړي دي زه خپل درې ټی ټوینټي سلیز لرم او سلور دانې نیمه سلیز لرم نو مونږ هم په ځان باندې ډېر زحمت وباسو هفته کې درې سلور ورځې پریکټس کوو ان شاء الله چې آینده کې به ډېر ښه کرکټ وکړو
تاسو دغه پریکټس چې کوئ د وخت په تېرېدو سره د دغو کسانو شمیر په زیاتېدو دی هغه کسان چې غواړي په دغو ټیمونو کې شامل شي
او سره صاحب اول کې چې مونږ ملي ټیم کې مونږ تقریبا 15 لوبغاړي درلودل نو اوس ډیر خخ لوبغاړي راځي تقریبا اوس مونږ ډیر ش لوبغاړي لرو ته دا ډیر ش مونږ دلته پریکټس کوو بیا خپل منځونو کې میچونه کوو نو دا غینه به یو لوبډل په ملي ټیم ته انتخابيږي
د چک جمهوریت او اقلیم ته په پام سره په کوم برخه کې فکر کوي چې دوی ممکن پاینده کې ځینې داسې کسان ولري چې دوی باندې ویاړلای شي
اوس علی صاحب کو گورے نو منگا پ بیٹنگ کی اوس ډیر خیو او زمنگ بولنگ ل کمزور او منگا پاغي مانی اوس کار شروع کړه دا زکه منگا پ دغه سکالی کی ډیر ډیر ټوري لرو نو منگا پ بولنگ مانی ډیر کار شروع کړه دا او ف فیلډنگ مانی مهم پ کرکټ کی چا فیلډنگ دا منگا ف فیلډنگ مانی ډیر کار شروع کړه دا نو ډیر خواریم شروع کړه دا په ځان مانی
تماس کی تجربه مصدا چی پچک کی خلق د کرکٹ نړیوال مسابقې چی دا ګوري
هو اول کی نو مونږ چی په 2018 کی 2018 کی چې مونږ یو دانه آی سی سی ټی 20 مونږ مسابقه وکړه نو مونږ به د خپل د چک د فیسبوک د سپین نشر کوله نو دون خلکو باندې غتله او دا دا دوا تیرشوی دوا کالو کې نو خلک ډیر وس چې دا دا ویډیوګانې تعقیبوي فیسبوک زمنګ فیسبوک زمنګ انستګرام زمنګ یوټیوب ډیر تعقیبوي
ملک تل چې د افغانستان مسابقې دوی ستاسو د افغانستان د لوبغاړو پر ورټیو باندې بحث کوي خبري سره کوي پر دې موضوع
هو ډیر زمنګ د افغانستان چې مسابقې نو مونږ ټول د ټیم که زمنګ پاغه ورځ باندې پریکټیس نو بیا مونږ پریکټیس هم نه کوو بیا ما مسابقې ته ناسېستو نو هغه ډیر خوشحالیږي د زمنګ په ټیم کې چې لوبغاړي دي او تاسو ډیر ښه ټیم ده د افغانستان نو مونږ ټول په شریکې ګورو
تاسو مخکې د هندیانو یادونه وکړه دوی په کومه برخه کې د چک جمهوریت لوبغاړو ته روزنه ورکوي
بلی بلی سالی صاحب مونږ چې دا زمونږ یو کوچ د انډیا نه دا او بلم چې دا د استرالیا نو استرالیا او هغه کانټراکټ خلاص شو نو په سکاله کې چې دا زمونږ دوه د انډیا نه دوه کوچ راغلي دي یو چې دا زمونږ د بولینګ او د فیلډینګ کوچ دا او بل زمونږ د بیټینګ کوچ دا نو هغه په انډیا کې ډیر ښه کرکټ کړی دا نو هغه مونږ سره لکه ډیره خواري را سره کوي
د وینځو د دنجونو چمونه هم لري د کرکټ په برخه کې په چک جمهوریت کې
بلې سالې سه مونږ خپل ملي ټیم لرو چې په زمونږ په دغه مېش په دغه رواني په 14 تاریخ باندې مونږ په سپین بارسلونا کې مسابقې لرو چې مونږ د انجونو او د زمونږ د ملي ټیم لکه مونږ دوانه یو ځای سفر لرو بارسلونا ته نو ال د زمونږ د اسپانیې ملي ټیم سره زمنګ مسابقه د انجونو زمنګ د انجونو د ملي ټیم هم د اسپانیا د انجونو سره مسابقه لري
او دا غوي روزن کی څوک دی همغه عین روزن کی غوي تم روزن ور کوي کنه دا غوي د پر جلا روزن کی ګمرل سوی
اغه ته جلا روزن کی دی اغه تم یو د روزن کی چې دا د انډیا دا او بل چې دا د استرالیا دا نو اغه هم ډیر وس ډیر مخکې تل دی اغه مخکې چې اغه په 2019 کې د انجونو ملي ټیم جوړ کو نو اوس چې دا نو ډېرې ښه مسابقې کې پریکټیس هم هغې هم هفته کې 4-5 ورځې پریکټیس کوي نو اوس چې دا هغې هم ډېر ښه ټیم ده زمونږ د چک د انجونو ټیم
بل او داسې معلومېږي چې د چک جمهوریت کرکټ ملي ټیمونه تر یو حده مالي او نور امکانات لري د دې لپاره چې دوی لا پسې وځلېږي ستاسو پروګرامونه څه دي چې څه به کوي په راتلونکي کې
نو په راتلونکي کې مونږ ډېر پلانونه لرو ځکه چې لوبغاړي اوس بیخي ډېر شوي دي تقریبا مونږ چې سه کالې دغه وکړو شپېته نه پران لکه ښه لوبغاړي چې وو دا بل کالې چې په ډومېسټک کې ښه پرفارمنس کړی وو نو هغې نه سلیکټ شوي دي او شپېته لوبغاړي چې دی نه او مونږ 15 لسیزه لوبډله اعلانوو نو مونږ چې دا اوس د یو میاشت بعد زمونږ د آوټډور دغه شروع کېږي پریکټس نو مونږ به دغه شپېته لوبغاړي نه مونږ به 15 لوبغاړي سلیکټ کوو بیا به دی په ملي ټیم کې لوبېږي
او دغه د لوبغاړو یا د لوبډلو د شمیر زیاتېدل دغه په دغه هیواد کې د کرکټ په دګر کې څومره څه فکر کوي چې د زیاتو ځوانانو د استعدادونو زریدو ته زمینه مساعده وي
هو سالی صاحب دا نو ما دونه فکر نه کولو چې په چک کې به دونه د کرکټ خلک ځکه چې دا مونږ چې دا کمی لوبه وکړلې دا خو لایف لوبه وي د یوټیوب نه به نشرې دي فیسبوک نه نو دا چې په دې چک کې کم انډیا د انډیا او یا د استرالیا او یا د نیوزیلند یا د لندن نو دیو دال ویډیوګانې تعقیب کړلې هغه په خپل مملکتو کې ډیر ښه کرکټ کړل او بیا رااله پراګ ته نو دلته اوس مونږ سره په لوبډله کې دي نو اوس په لوبغاړي مونږ لرو نو دا غینه مونږ چې دا اوس په پریکټس کوو میچونه به کوو نو دا غینه بیا ملي ملي لوبډله انتخابيږي 15 سکواډ به تل انتخابيږي
او د افغانستان په څیر دوی کوم پروګرام لري د انډر 19 د ټیمونو د جوړولو لپاره چې دوی هغه محلي مسابقې وکړي بیا هاندې سیزدونه ملي ټیم ته جذب شي.
هو مونږ چې دا اوس چې دا په دغه فلحال مونږ چې دا انډر 16 شپاړس کلن لوبغاړي ځوانان مونږ اوس چې دا مونږ بل تقریبا سالور میشت مخکې دی تلی و هنګری ته آلته مسابقې وي زمونږ دا شپاړس کلن ځوانان چې تلی نو دیو په پنځو مسابقې کې درې مسابقې ګټلې وي دوه بیللې وي نو اوس چې دا نو چک چې دا ډیر توجه کرکټ ته ورکړې دا سپورټ ډیر کوي.
بلې ما غوښتل دا پوښتنه وکړم چې د چک جمهوریت په ګاونډیو هیوادونو کې د کرکټ وضعیت څنګه دی؟ که څه هم په رسنیو کې په دې اړه زیات خبرې نه کیږي ځکه چې د دوی ټیمونه ډیر ځلیدلي نه دي لکه په سلواک جمهوریت کې، په اتریش کې، په پولنډ کې او په خپله په جرمني کې. تاسو حتماً خبر یاست چې دلته د کرکټ ټیمونه شته؟
هو سالی صاحب مونږ چې دا اوس مونږ اتریش سره ما بل کال مسابقې وکړلې، مونږ هنګري سره وکړلې، مونږ جرمني سره وکړلې، مونږ ناروی سره وکړلې. نو هغه هم کرکټ ډیر مخکې تللی دا اوس چې هغه هم د څنګه چې په چک روان ده په چک چې په هفته کې سالور پنځه ورځې پریکټس کوي داسې په اتریش، جرمني، ناروی کې ډیر په دا هیواد اروپایي هیوادونو کې اوس کرکټ ته ډیره توجه ورکړې ده او خخ لوبغاړي لري. آر یو مملکت اوس په اتریش کې چې دي تقریبا په ملي ټیم کې اته نه لوبغاړي افغانان دي
او په دغه نورو هیوادونو کې هم افغان لوبغاړي ستاسو مثلا د سلواک او د پولنډ او جرمني.
بلې سالی صاحب، سلواک چې دا سلواک ملي ټیم نه لري خو پولنډ کې تقریبا درې سلور افغانان دي، په جرمني کې دغه سی وګوري سالی صاحب تقریبا شپږ و افغانان په جرمني کې دي، په ناروی کې ناروی سره مخپل لوبې وکړلې هغه هم تقریبا په ټیم کې سلور افغانان ما ولیدل، ما سره ساتیر شو غاپو مولا غول په اتریش کې دغه سی وګوري هغه کې شپږ و افغانان دي، که په بلجیم کې وګوري هغه کې سلور پنځه افغانان دي. نو افغانان پر اروپای ټیم ولري، اروپا ملي ټیم، نو په هغه کې اتمنی درې سلور افغانانی
وجه څه ده د ویزی سب چې افغانان دومره ډیر اوس زیات سوي دي د کرکټ په دغه محلي ټیمونه دي؟
نو که تاسو وګورئ د افغانستان کې کرکټ ډیر مخکې تللی ده، نو هر یو کس چې دلته راغلی ده په افغانستان کې ډیر ښه کرکټ کړی ده، نو هلته کرکټ کړی نو دلته چې راشي نو بس استعداد په کې ځکه په ملي ټیم کې نیسي. یعنی داسې ډیر لوبغاړي په اروپا کې اوس ډیر کرکټ ډیر مخکې تللی ده، لوبغاړي بیخي ډیر دي، خو زمونږ افغانان استعداد لري ځکه په ملي ټیم ته انتخابیږي.
او د دوی آینده تاسو څنګه ګوري دغه افغانان چې په دغو اروپایي ټیمونو کې دي؟
نو آینده ډیره ښه ده ځکه چې افغانان چې دي ډیر زحمت وباسي په دې اروپایي مملکتو کې چې په هر ملي ټیم کې چې نو ډیر په ځان باندې زحمت وباسي، آینده ډیره ښه او دا کاري ښه دي، عمرونه ډیر کمی، آینده ډیره روشنه ده.
کله چې د چک د خپلو ټیمونو مسابقې په خپلو کې یا هم له ځینو نورو هیوادونو سره یا د نورو ټیمونو سره مسابقې ولري، د چک دغه داخلي رسنۍ خصوصا دغه سپورټي چینلونه چې لري دوی دا خبرونه خپروي؟
بله سالی صاحب، اول کې تقریبا څلور کاله خو مونږ یو تلویزیون نه کوم رادو مونږ سره کوم مرکنه وکړي، خو دغه دا تیر شوي درې کاله دوه کاله مونږ خپل د چک ملي تلویزیون سره مرکه درلودله، یو رادو سره مونږ مرکه درلودله، زمونږ پریکټس ځایونو ته براتل مونږ به سره انټرویو کوله. نو اوس چې دا ډیر سکاله خو به تقریبا سلور درې سلور تلویزیونو سره زمونږ به مرکی.
نو دا مرکه په خپل د خلکو د ذهنیت په جوړولو کې څومره نقش لري او په خپل په دغه هیوادونو کې د کرکټ د غوړېدو څومره فکر کوي چې چانس برابرېږي؟
نو هو سالی صاحب، دا ډیر ښه دغه ده ځکه چې سکالی چې د زمونږ تقریبا سلور پنځو تلویزیونو سره آلریډي زمونږ خبرې شوې دي چې دیو سره و مونږ مرکی لرو، دیو به زمونږ د کرکټ میدان ته راځي، دیو به زمونږ د پریکټس ځای ته راځي. نو اوس چې دا نو ته زمونږ انډر 16 یا شپاړس کلن لوبغاړي وګورئ نو تقریبا هر یو ټیم کې ټول چکان دي. اوس چې دا په مونږ چې په شپاړس کلن ځوانان زمونږ شپاړس کلن ټیم چې دا نو په هغه کې تقریبا په ټیم زه ورغلی وم، خپل ورغلی وم په هغه ټیم کې اته چکان لوبېدل.
بل تاسو یو مهم پروګرام چې نن سبا تاسو لري هغه څه دی د کرکټ په ډګر؟
نو پر اوس چې دا مونږ ډیر آمدګي چې نیولې ده دغه 2018 ورلد کپ کوالیفای راوند چې کیږي په ګرنسی کې په یو مملکت ده، په دغه کې زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند ده،
نو منگا آگے ڈیرا مدا گینی والے تقریبا آلتا منگا ڈینمارک سر مخامخ کی گو منگ اسپانیا سر مخامخ کی گو سائپرس گریس سر منگا مخامخ کی گو نو دغ مسابقی آگے ڈینمارک اسپانیا ڈیر خٹی مون دی نو منگا ڈیرا مدا گینی اور تنی بولی دی نہ یونان او سائپرس سره مونږ مسابقه کړې دي اغه نه مونږ مسابقه ګټلې مې خود ډنمارک او د اسپانیا ډیر خټیم ده نو مونږ اغه تا ډیر امدګینی ولې د ځکه زی پلیرانو سره زی پیژنه بد اسپانیا او د ډنمارک نو مونږ په ډیر خ پریکټس هم شروع کړې دا اغه ته مونږ امدګینی ولې
ډیر مننه سبون دا ویزی ساسو د بریا وو په هیله چې د ازادي ملما پروګرام کې مور سره برخه واخیسته کور ودان او ژوندۍ اوسئ
مننه ډیر زیاته چې ماته مو وخره کو په خپل رادو مننه ډیر زیاته
د دې یار زندګې نور ډیر شاو او د بندا دی بندګې نور ډیر شاو غلامی د خپل بدار کوا دنیا کی او دا غلام دا غلام اے نور تیر شاہ اللہ منادی غم جن کل یا کم جانا دا غم جن شاعر اے نور تیر شاہ تے نظر غشی دے یا جل غشی دی نہ جڑی گم اس میں خوڑلی تے تو جل غشی دی نہ جڑی گم تے نظر غشی دے یا جل غشی دی نہ جڑی گم اس میں خوڑلی تے تو جل غشی دی نہ جڑی گم اس میں خوڑلی تے تو جل غشی دی نہ جڑی گم مرکا دا